ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د روان خبرونه د سر موضوع د محل په ستر عدالت کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د ټاکنو په اړه باندې اوریدنه روانه ده او دارنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې هغه عدالتونو ته د حاضر دیولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی چې په هغه باندې مقدمه دي او د هر صبح تاسو ته د دې حال نیخ په نیغه درکو خو اول خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په اړه اوریدنه وکړه د فاټا قومي جرګه وایي چې د قبایلی سیمو د پخانی حیثیت بحالول لپاره بخپلې هڅې جاری ساتي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کازاکستان ته رسیدل دي د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د ججانو پینځه کسیزې جرګې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون اوریدنه پیل کړې وه چې نن یې هم دوام درلود. دا تر هغه وروسته ده چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بنیال په یادو صوبو کې د انتخاباتو په اړه د فبروري په 28مه لخپلې خوا نوټس واغسته او د دې مقصد لپاره یې نهه کسیزه جرګې جوړه کړه چې د انتخاباتو فیصله به صوبایي ګورنران کوي او که ولسمشر او دا چې دغه انتخابات به کله کیږي. خو په وفاقي حکومت کې شاملو دریو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام په دغه جرګه کې په شاملو دوه ججانو نیوکه وکړه غوښتنه وکړه چې د مسئلې د حل لپاره دي دغه دوه ججانو نه بغیر د سپریم کورټ په ټولو ججانو مشتمله جرګه جوړ کړل شي. پرون د سپریم کورټ په اوریدنه کې ویل شو چې لنه کسیزه جرګه نه سلور ججانو په خپل د وټلو فیصله کړی ده. دا خبر پختونخوا گورنر وای چې په موجوده نامنه حالاتو کې د صوبایي سملې لپاره دامو انتخاباتو اعلان نشي کولی. حاجی غلام علي پرون د سواد د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې د صوبا دامو انتخاباتو د امنیت ټینګول لپاره مکمل وسایل نه لري.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے
پولیس زواکونه نشتا پوس پل زواکونه نه راکوي ته طالب محکمې کوم بلګری دي هغه هم د ډیوټي نه انکار دي. استاد وای ز د ټاکلو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړي پورته کم عین کې ماده 2450 شتا چې هغه ده هم وای چې کچره داسې حالات وي مکی نستل پکار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په وروستیو کې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د اپریل 9 د انتخاباتو نیټې په توګه اعلان کړی ده. فاټا قومي جرګه وایي چې د قبایلي سیمو د پخانی ځانګړې آئینی حیثیت بحالول لپاره به د خپلې هڅې جاری ساتي. د یادې جرګې مشرانو د څرګندونې پرون د پېښور په پریس کلب کې د قبایلي سیمو د موجوده حالاتو په اړه یو سیمینار کې کړی دي. په دغه موقع په فاټا قومي جرګه کې د خیبر ضلع یو مشر ملک حنیف کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا د پخانی ځانګړې آئینی حیثیت بحالول لپاره د 2022 کال مارچ میاشت کې په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړې خو عدالت تر اوسه په دې لړ کې هیڅ کاروایي ونه کړه. فاټا قومي جرګه دا هم وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په نتیجه کې سیمو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی دی. زیاتره سیاسي ګوندونه دا نظر لري چې د انسمام په ترڅ کې قبایلي ضلعو ته ګټه رسېدلې ده. په زم شوو ضلعو کې د عدالتونو او د پولیسو د نظام تر څنګ د ضلعي انتظامي یو شمېر څانګې قائمې شوې دي او د ضلعو ته په صوبایي اسمبلې کې چوکۍ هم ورکړل شوې دي. په کوټه کې د خبريالانو اتحادي د یو ځایي خبريال د بشنې په قضیه کې د تورن تند بری کېدو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د بلوچستان خبريالانو اتحادي د فبروري په 28 هغه وخت په احتجاج لاس پورې کړ چې یو ځایي عدالت د خبريال عبدالواحد رئیسانی د بشنې په تور د نیول شوي تند خوشي کولو امر وکړ. رئیسانی د 2021 کال د اپریل په 24 د کوټې په کمبراني سړک خپل کور ته نږدې وسلوالو په ډزو وشلې وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر وشلې دی. د حکومت ویان سبی الله مجاهد د فبروري په 28 ناوخته په یو اعلامیه کې ویل چې د کابل د خیرخانی په زاکرین خرګوټي کې د فبروري په 28 د شپې د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وشل شوي. د مجاهد په خبره په وشل شوو کې د کاری فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤل شامل دی چې په وروستیو کې د دې ډلې د امنیت عملیاتي ادارې مسؤل هم وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د کزاکستان پلازمینې استانې ته رسیدلی. نوموړی به هلته د کزاکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ملاقاتونه هم کوي. له سفر وړاندې بلینکن په ټویټر ولیکل چې له مرکزي ایشیا له هیوادونو سره د امریکا شراکتداري زیاتول غواړي. بلینکن به د فبروري په 13 ناوخته ازبکستان ته هم سفر کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د 2 بجو خبرونه مو اوریدو. اوس څنګه تاسو ته معلومه ده، دا مهال د پاکستان په ستر عدالت کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د اسمبلیانو د ټاکنو د نیټې په اړه باندې یو اوریدنه کیږي. د دې اوریدنې د از خود نوټس په ذریعه باندې د پاکستان د ستر عدالت مشر قاضي دا کار کړی. زمونږ د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپلو مقدمو کې د حاضرۍ لپاره عدالتونو ته د حاضرۍ لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. زمونږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی. په پاکستان کې په سیاسي حالات او په دغه سیاسي حالات کې دراغلو د جوړو او چتونه زمونږ همکار طاهر خان خبر دی. غل ورجو طاهر خان ستړی مشي. دا مهال اسلام آباد واکې په سیاسي حواله سره، په قانوني حواله سره، آئینی حواله سره د یو لوی مناظره مرکز جوړ شوی دی. په ستر عدالت کې چې روان دي، بیا په کچرو کې چې روان دي، تاسو څه ګڼئ چې نن به ستر عدالت څه پرېکړې ته ورسي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. په خپل باندې چې کله 13 ورځ د ګل په ورځ باندې په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې د دغه پنجاب او د خیبر پښتونخوا د سملو د ماتېدون وروسته تاریخ نو اعلان شوی، نو هغه سماعت کې په خپل باندې مشر قاضي چیف جسټس دا ویلی وو چې دی به نن، یعنی نه په ورځ به نن دغه کیس د دې فیصله هغه ووروي. اوس انتظار دی، ځکه چې دلایل چې کوم وکیلان دي، کاغه د مرکزی حکومت د پی ڈی ایم دي، کاغه د دوه صوبو د خیبر پختونخوا پنجاب داری دا سپیکرانو دي، تاریخ وکیلان، نو هر یو خپل دلایل ورکي او دغه رنګ پکې د ججانو لخوا هم ځنې پښتنې کیږي، هغه خپل نظرونه هم شریکي، لیکن هغه اوس په انتظار وی چې آیا نن دغه فیصله کیږي. فیصله معنی دا ده چې سپریم کورټ دا از خود نوټس څنګه چې تاسو ذکر مو کړ چې چونکې 13 میاشت په دواړو صوبو کې
طاهر خان سپریم کورټ ته خو صرف دا خبره پرته ده چې ولسمشر عارف الوی د ټاکنو د نیټې کم اعلان د 9 تاریخ کړو چې آیا دغه درست دی او کنه دی، د دې تعین به کوي کنه. نورې هم قانوني خبرې دي، آئینی خبرې دي چې په هغه باندې سپریم کورټ لګیا دی د وکلا د رای لوري.
ګوره اوس موضوع دا ده چې تر اوسه پورې ولې د اسمبلو د انتخاباتو اعلان نه دی شوی، ځکه په دې موضوع باندې کړی اسمبلی ماته شي یا څوک استعفا ورکي. د پاکستان آئین هغه ډیر واضح دی چې په نویو ورځو کې، یعنی 3 میاشتو شاوخوا کې به نوې انتخابات کیږي. هغه انتخابات نه دي شوی، بیا په قانون کې دا هم ده چې د ذمواري ده چا ده، لیکن دلته اوس رائے تقسیم ده. کوم چې د 2018 د الیکشن ایکټ چې کوم دی، د انتخاباتو چې کوم یو قانون دی، پاره کې به هر چا خپل خپل رائے ورکړه. صدر چې کله اعلان کوچ په 9 اپریل انتخابات وشي، صدر دا خبره کړې وا چې دته د آئین دغه قانون مطابق دته دا حق شته، ځکه چې دده وې چې گورنرانو او الیکشن کمیشن تر اوسه پورې ګام نه دی اخیستی. لیکن د صدر دغه رائے سره ډیر اختلاف شوی وو، ځکه چې ډیرو قانوني ماهرینو بیا دا نقطه و چې صدر به دا اعلان د تاریخونو بکی د الیکشن کمیشن د مشورې نه پاس، او الیکشن کمیشن وی چې دوی سره مشوره نه وشوي. داسې هم یو رائے ده چې صدر د صوبو د انتخاباتو نیټه نشي ورکولی. دې نقطو باندې فیصله راځي.
طاهر خان، یو پښتنه دې موضوع سره تړلې، بیا بلې موضوع ته ورځو. طاهر خان، چې کم موجوده تاسو خبرو کې په آئین کې واضح لیکلي دي چې په نوي ورځو کې ټاکنې ضروري دي، د هغې نه پس بیا د از خود نوټس اخیستنه، بیا د بنچ ماتېدنه، او بیا د یو سرکاري ملازم د اس اس پی ډوګر د مقدمې نه د از خود نوټس د ټاکنو خبره راوتل، بیا په هغې باندې د ستر عدالت په ججانو باندې انتقادونه، تاسو ګڼئ چې دا مهال سپریم کورټ په خپله هم کټهرا یا د انصاف ته ولاړ دی؟
ډېر مهم سوال دی، او هم دغه موضوع ده چې اوس د سپریم کورټ زړې فیصلې سپریم کورٹ دا 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 بینچ د نهو کسانو ول جوړول چې بیا ته سلور لریفل نو مریم نواز نور سیاسی مشران هاوی په جلسو کې اوس سپریم کورٹ ته بیرال مټو سورج مخ کیو چې سپریم کورٹ خفه دی په دې چې ولې تر اوسه پورې سپریم کورٹ داګه د نیکه د ذوالفقار علی بټو د پانسه تر اوسه پورې وری تحقیقاتونه کوي آیا غا فیصله په یو دبو شوی وا او ځکه چې دا غی دا دوا و چې دا خو یو عدالتي قتل دی نو دا خبره ستاسو بالکل درست سوال دی چې خلق اوس سپریم کورٹ وګوره په تیرو نه باسونو سره باندې د ماهرین چې کوم دي د قانوني هغه دا خبره کوي دا تاسو کوم وکړه اوس سپریم کورٹ هر فیصله کوي
هغه
متنازع وي نو معنی دا ده چې سپریم کورٹ واقعي دا وخت یو مشکل سره مخامخ تجدید اوسو کی دا وګه خوده
او نن نن چې دغه یو معمولی دغه موضوع مو چیرای چې یاغي تورسی نن قاضی فایزی سا چې د موجوده ستر جج عطا بندیار نه پس با بیا دغه محکمه ستر جج جوړیږي سینیئر جج دی هغه او جسټس یاحیا فریدی د سوموټو اکشن اخستو د بنچونو په جوړولو باندې د یو مقدمه سماوت وغي کې هم دغه دواړو ججانو په دې موجوده طریقې کار اعتراض وکړو دې ته تاسو څنګه ګوري
ګوري ججان تقسیم شوی دی نه صرف واخیستل دا بلکې په دغه نه کسیزه دغه نه رکنی بینچ کې چې کوم سلور په دوه باندې خو اعتراض وشو د پی ڈی ایم لخوا چې دا د لری شي دوه په خپل باندې د اعتراضونو په طریقې کار د اسخود نوټس ځکه چې دا غي دا خیال دی دغه دوه ججانو چې دا طریقہ درست نه وا ځکه غي دا خیال چې د وړاندې نه په قانون او په آئین کې د انتخاباتو کولو د چازي مواري دا شیان شته نو غي دا غي نه دوه ځان جنازه کې دا سره خبره ترسته چې ججان هم د سپریم کورٹ په دې موضوع باندې هم لکه ویشل دي تقسیم شوی دي دا هم یو 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 لکه مثالونه استګدا اختلاف رائے خجدان لدی خپل اختلافی نوٹ لکی لیکن دمرا کا ولسی تو واضح مخالفت دام یو نوی مثال
طاہر خان تاسو په خپل خبرو کې په موجوده قاضیانو د موجوده عدالتونو په فیصلو باندې د بلاول بټو زرداری او د مریم نواز خبرو کو خنن په زینو مقدمو کې په سلور مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حاضریږي نو هغه دینه یو سیاسي شو جوړ کړی دا او هغه کې ګور مونږه خلک په ټلویزیونونو خای چې په زرګونو خلک دي نو تاسو نه غنئ چې یاره په عدالتونو د فشار چولو کيو خوا د پی ڈی ایم مشران پاکستان پیپلز ګوند یا نور مشران عمران خان هم دا کيو د عمران خان سابقه بیانونه هم داسې و چې هغه په سپریم کورٹ د عدم اعتماد په دې د اعتماد اظهار کړو تاسو نه غنئ چې ټول سیاسي ګوندونه دا کار کوي
دا خدای پاکستان د سیاست یو ډیر یو بد معافی کوي چې دا دغه یو بد روایت دی چې کله سو پخپل باندې په حکومت کې وي داغه د ډیرو معاملو په اړه باندې نظر یو وي خو چې کله هغه اپوزیشن کې شي او زه چانوم نه اخلم دی په ټینوم نه اخلم دا ټول د غرنګ یو روایت دی بیا هغه بیا بل شاندار نظر وي بل دا چې عدالت دغه په حق کې فیصله وکړي نو عدالت خده که عدالت مخالفت کې فیصله وکړي نو عدالت بیا بد خراب دی او ګوره تاسو کوم خبره ده د خلکو وکړه چې عمران خان سره وي پی ٹی آئی چې کوم دلته د صحافیانو لپاره د واتس اپ ګروپونو دی پای کې پخپل اعلان وکړي چې عمران خان بس بجې روانېږي عمران خان به 11 بجې حالانکه دا هغه جون ته خطر لکه فواد چودري وسوي چې دا جون ته دا خطر دی چې د حاضرې لپاره غوښتل کیږي او دا وایي چې دا یو بل پلان هم کیږي دا تورې مو لګو لیکن پی ٹی آئی چې پخپل باندې د خپل مشر هغه پروګرام دا تګ راتګ هغه د مخکې نه اعلان کړي نو دا خپل مشر ته پخپل باندې یو په موجوده حالاتو کې او موږ سره پیښتا مزه خدا د بنزر بوټو په خلک څنګه هغه بیا دا کینل کتل خان دی بل بل په خوانه نو دا خو خپل خطر چول دي زما خیال کی او دا خبر سره درسته چې دا رنګي لکه نن دا په اسلام آباد کې چې موږ ناس یو مونږ ګورو چې په عدالتونو کې وسره شت کارکونان لاړ شي نو بیا ججم په یو مشکل کې وي چې اوس سو کم نو لکه دا سمه چې عدالتن یو دا به دي لیکن دا به خلک هم دا احساس کوي چې او چې ته خلک عدالت ځان سره بوزي نو خلک هم داسې ګڼي چې ممکن نه چې دا په عدالتونو باندې او د بو فشار
یو ذریعہ لکه اوس موږ ګورو اوس تاسو ته پته چې دا مهال په اسلام آباد کې د سکیورټي سہالات دي د ټرافیک سہالات دي د دې وجنه خدا موږ ګورو په دې ټلویزیونونو خای چې د عمران خان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو دی غي د جوډیشل کمپلیکس دروازه ما تکا دغلته کې ډیر رش دی دغلته کې د مقدمه حاضرې د پاره مختلفو قاضیانو هغه ته ټایمونه مهلت ورکړي دي سو کوته چې نیمه ګنټه کې حاضر شې سو کوته یو ګنټه کې حاضر شې تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې انصاف ممکن دی
نو انصاف وګوره د ججانو امتحان هم دی او لکه دا اوس چې دا تا وختي مونږ کوم د سوال تاسو پوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ امتحان د ټولو عدالتونو یو امتحان دی لکه فوج او د جوز خبره کوله د عمران خان د جون خطر ناغه خو یو غیر یو بل واسطه هغه خو یا په غیر مستقیم توګه خو عدالتونو ته یو قسم او اشاره وو بیا په حکومت هم یو طرف ترازی نور ادارې او پکې هم د پی ټی آی به دا خیال وي ځکه چې خدای الزام ولګو چې د عمران خان طلبي چې دا عدالتونو ته دا دغه جون ته خطر دی نو یو مشکل حالت خو دی او ګوره دلته خو چې کله کارکنان جمع شي نو بیا خو هغه کنټرول کولی نشي او د ډیر وختي نه اسلام آباد ته نه یوازې صرف د مقامی خلک بل نورو علاقو خلک هم اسلام آباد چې کوم او لکه لوی سړکونه دي هغه بند دي او هغه ته چې کوم عدالت ته لار تللی دی هغه بند دي او ځینې وخت دغه د کار وخت مې د سکولونو چوټۍ وخت مې نو یو مشکل خو دی او اسلام آباد تاسو خبر خو درسته دلته وړاندې نه دېرش پوستې نه جوړې شوې دي دا اسلام آباد کې چې کوم یو خودکش حمله
پاکستان پستر عدالت کی خیبر پختونخوا پنجاب د صوبائی شملو د عام ټاکنو پاړه باندې اوریدنه کیږي د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی وای دا صوبا د انتخاباتو د امنیت لپاره وسایل نه لري نو ځکه نشي کولای چې د انتخاباتو اعلان کړي نو موړی پرون د سواد د سفر پر مهال خبريالانو ته وویل چې په دې ورستو کې د خیبر پښتونخوا په بیرابیر سیمو کې د امنیت پیښې شوې دي او د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګولو لپاره پوز ځواکونه نه ورکوي پولیس نفری نه ورکوي او داسې حالاتو کې د تعلیم محکمې هم د کارکونکو ورکولو نه انکار کړی نور حال نیاز احمد خان نورو
د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی د پروری په وشتمه نیټه د سواد دوره کړې ورسته ماخام د منګوري سره نږدې رشګټه کې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد مشر مولانا فتوت الله په دیره کې خبریالانو سره خبرو کې د یو خبریال لخوا په صوبه کې د عین مطابق ټاکلو سوال پاړه ویل
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے
پولیس زواکونه نشتا پوس پل زواکونه نه راکوي ته تعلیم محکمې کوم ملګری دي هغه هم د ډیوټی نه انکار دي خبر پختونخوا پولیس محکمه سلور 500 زره نوی زواکونه غوښتنه کړي اوس تاسو وایي زه د ټاکلو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کړم که یو ځای عین وایي چې تاسو به په نوي ورځو کې ټاکنې کوئ نو په هغه عین کې ماده 245 هم شته چې هغه دا هم وایي چې کچره داسې حالات وي نو کېناستل پکار دي
یا اگر اس طرح کے حالات ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے
دا خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وړاندې زیاتوي
پولیو کا ایک ڈسٹرکٹ میں جب
کراچی پیو زندہ کی دا پولیو ساس کی ورکر رہ کی گی دا حقی لپارا 500 زرا پولیس واکونا دا حقی ساتنہ کیوی پا دی ننسبا حالاتو کی پرون پلی کی مروت کی سو شو بنو کی سو شو پیخور کی سا پیخو شوا دلی روز روان دے پا وزرستان کی سو شو اس خوٹا کنی لی دی کنا زکا مو وایو چی ریاست کا پا مشکلاتو کیوی نو دا طولو سیاسی گوندونو زیماری جوڑی گی چوڑمائی ریاست دا مشکلات سخا اوباسی
ریاست کو مشکلات سے نکالے
د خیبر پختونخوا گورنر بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په صوبه کې د 13 کالو راهسې او په مرکز کې 3 کاله حکومت کوونکی سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د بیا ټول ټاکرو غوښتنه کوي او د هغوی لپاره د صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او د قومي اسمبلی یو شمېر سیټونه استفاګانې ورکړي او وخت په وخت په ملک کې احتجاجونه هم کوي او په لنډو ورځو کې جیل برو تحریک په نوم د احتجاج نوي سلسله شروع کړي بلخوا د پاکستان په اعلی عدالت کې هم د ټاکنو کولو په اړه بحث روان او عدالت په حال په صوبه کې زمینی ټاکنې ودرولې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د دې خبرونه پر وستاینې مې کې به تاسو د مرمنو د پاره خبرونه سروې هم اوري چې په ژوندۍ باندې ما وړاندې کیږي خو د دې مخ کې د سور پورونو تاسو وړاندې کوم فاټا قومي جرګې د قبایلی سیمو په خوانی آئینی حیثیت بحالولو هوډ څرګند کړی دی د یادې جرګې مشرانو پرون د پېښور پریس کلب کې د قبایلي ډلو په اړه یو سیمینار کې وویل دوی په دې لړ کې د پاکستان سپریم کورټ ته هم درخواست لیکلې خو تر اوسه یې کاروایی نه ده شوې فاټا قومي جرګه دریز لري چې خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګړولو فیصله ناسمه ده او دوی به یې پر ضد هلی ځلې جاری ساتي قبایلی سیمې په 2013 میلادي کال کې د پارلمان له لارې د 25 آئینی بدلون په ترڅ کې په خیبر پختونخوا کې ضم کړل شوې دي چې د پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی نه بغیر په پارلمان کې موجودو ټولو ګوندونو ملاتړ کړی و په دې هکله نور حال زموږ همکار غلام غوث راکړي
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو ویلي دي چې د قبایلي سیمو ځانګړې عیني حیثیت بحالولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. دا خبره په قبایلي جرګه کې شامل د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په پیښور پریس کلب کې د قبایلي ضلعو په موجوده حالاتو یو سیمینار ته په وینا کې وکړه. په دغه مهال د ملک حنیف کوکیخیل په نوم د خیبر یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پخواني آئینی حیثیت د بحالولو لپاره یې په سپریم کورټ کې هم یو اپیل داخل کړی دی.
په 13/9/2022 باندې موږ یو تاریخ شو سپریم کورټ کې نو جج صاحب دا وویل چې روزانه پاسبل لارجر بینچ تشکیلوم او هغه د روزانه بنیاد باندې نومر بیا راغی یو کال وسولو د نورو پارټو سیاسي پارټو کیسونه اخلي لارجر بینچونه ولا تشکیل کوي او هغه چې کم دی اوسه پورې هغه فاټا انضمام متعلق لارجر بین تشکیل نکړلو او بل پاګه کمیټه کې انضمام الفاظ سره پاکستانه اصلاحاتی په اصلاحاتی کمیټه وا.
قبایلی مشرانو په قبایلی سیمه کې په خراب شوی امنیتی صورتحال او هغلته کې د تجارتی لارو په تړلو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال د کورمی او قبایلی مشر ملک حاجی رحیم دې ونډې ته په وینا کې وویل
او چې کله موږ ضلع کې زم کړو اوس مړې وشي سبو ته مدعی نه پرې واچې کی بیا ونیسي دویمې ورځې بیا خلاص کړي امو کبیلال امو منگل قوم سره تعلق لرو نیم پوست افغانستان کیو نیم دیلیو پاکستان کیو ای 2006 ستارا پوری تا ترانزیت روڑی کرو پدم علیہ السلام زمانی نا دا مری جواندی تا تلو او تا ستارا نردیلی آ روڑی بند کرده اگر دی کور کمانڈر پر چنار تر والے و مار تویم تا دیارا خلاص اکا دریام تا کوم علی زمان سلا دے دادی متا خپل زړا په هول پوتې کی پدې کې دې کومې ظلمنانو کې دې غادي تنه لري کی نور متا خپل جلسی خاده.
ملک اجمل حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد ټول تنظیمونه را یوځای کوي او د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي.
نن په پریس کلب کې د آل قبایل لوی جرګې مشران د فاټا قومي جرګې مشران دوی راغلي وو. دوی چې کوم دی د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی دغه موږ ټول مشران مسترد کوي. همدغه شانتې موږ ته د دې ډېر مشکلات دي ډېر وجوهات داسې چې افغانستان سره زموږ ترانزیکشن بند شوی دی د افغانستان سره زموږ همدرفت بند شوی دی هلته زموږ رښتې دي د باډ په مینځ کې ولګېدلو او د هغې نه علاوه چې کوم دی دغه څومره مرجر شوی دی دغه مرجر زمونږ د قبایل د پاره نقصان دی دي چونکی په دغه صوبه کې خپل باندې هم څه نشته.
د مرجر نمخ کې خو مرته حالات ډېر ښه نه وو.
د مرجر نمخ کې چې کوم حساب وو د مرجر نمخ کې زمونږ خپل روایت خو کنه زمونږ خپل روایت وو مونږ په نه مړې کېدلو نه چې کوم دی د ټارګټ کلینګ کېدلو نه د ما کې وي دغه شیزونه وو چې حالات خراب وو او حالات خو هم چا خراب کړي وو حالات خو زمونږ خپلو خلکو نه خراب کړي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې د سپارښتنو وروسته په 2013 کې قبایلی ضلع د پارلمان نه د 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروسته په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وي. هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فین علاوه په پارلمان کې موجود نور ټولو پارلماني ګوندونو په اکثریت سره د قبایلی ضلعو د زمکولو ترمیم منظور کړی وو. خو د قبایلی جرګې د سوري لاندې کارکونکي ځینې قبایلی تنظیمونه وایي باید په دې اړه په قبایلی سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرندم شوی وو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
په کوټه کې د خبريالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالست پرون له هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړي چې ایڈیشنل ډیسټریکټ کنسیشن جج د ځای خبريال عبدالواحد ریسانی په وجنه تورن کسبري کړو. د ریسانی کورنۍ او د خبريالانو اتحادیه وایي دوی به د دې فیصلې پر ضد بلوچستان های کورټ ته ځي. واحد ریسانی په 2023 میلادي کال کې د وسلوالو لخوا په کوټه کې وژل شوی وو چې پولیسو یې د وجنې په تور یو ښځه او یو کس نیولی وو او د نیول شوي ښځې خاوند یې اشتهاري ګرځولی وو. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم.
د پیبوري پر وشتمه په کوټ کې د خبريالانو اتحادیه بی او جی یا بلوچستان یونین اف جرنالست د وجل سوي ځای خبريال عبدالواحد رسانی په قضیه کې د تورن کس د برکېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
انصاف دو، انصاف دو،
انصاف دو،
شهید عبدالواحد رسانی کے قاتلوں کو
گرفتار کرو.
واید رسانی په 2018 کال کې د اپریل پر 14 د کوټ کبرانی سړک باندې خپل کورته نږدې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل سوی وو. هغه د ډیلی ازادۍ په نوم د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوي. د نوموړي د وژنې په تور په 2018 کال کې د جون پر 14 پولیسو د کمال الدین په نوم یو کس او یوه ښځه رابعه نیولې وه. د دې ښځې مېړه رپی الله اشتیاري ګرځول سوی و او رابیه له عدالته د ضمانت اخیستلو وروسته تښتېدلې وه. پر 28 فبروري اډیشنل ډسټریکټ اینډ سیشن جج په دې تور تورن کمال الدین بری کړ. خبریالانو او کورنۍ په احتجاج لاس پورې کړ. د احتجاج مهال د واید رسانی پلار عبدالغفار مشال ریډو ته وویل،
نن چې دا فیصله وشو دا ګیر سره ناانصافي وشو، ولې چې دغو سره د پولیس سره چې د ګرد کیس پراته دي، پولیس خپل خاص همت وخوړلې، هغه کیس ورسور کې آډیو ریکارډینګ وو، هر شی وو، دغه وو یو ملزم چې وو، دوه ملزم تښتېدلی دي افغانستان کې دي، اوس زما شک دی چې دا ملزم هم تښتېدا به افغانستان لځي. دغه ته نن د عدالت بری وکړي په عزت طور پې، اور موږ دا دوه کاله در په درس ولو، دغه څه پیسې هم ګار شو، زویه مو لاړې، لیکن انصاف نه ملاو.
په احتجاج کې شریک د خبریالانو اتحادیه مشر عرفان سید مشال ریډو ته وویل چې داسې فیصلې کول په خبریالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. دغه خبره چې په بلوچستان کې په لومړي ځل د وژل سوي خبریال مقدمه وروستۍ پریکړې ته رسېدلې وه، خو څرنګه چې دوی تمه لرله پریکړه هغسې ونه سوه.
منګ ته ډیر افسوس وشو په دې فیصله باندې چې د هر څه ثبوتونو او بیان سربیره یو ملزم بری کیږي، دا پر عدالت باندې سوالیه نشان دی. دا فیصله منګ په های کورټ کې چیلنج کوو، او که د سپریم کورټ پورې تللو نو هم به منګ زو. د لیکلو والا خبریالان چې نړۍ ته د انصاف رسولو خبره کوي، نن د خپل انصاف لپاره په سړکونو ناست دي.
د عبدالواحد رسانی پلاروایی چې اوس به مقدمه د بلوچستان های کورټ ته وړي.
چیزی مطلب یو دوا گرفتار شو، یو دا کمال گرفتار شو، یو دا خور رابیا گرفتار شو. رابیا شپږ میاشتې دغه اور سره غړه ورکړي، شپږ میاشت بعد بیل ورکړي، ورته هغه ولاړې په بیل باندې ولاړې. اوس چې دی هغه مفرور دی، هغه هم افغانستان کې دی، او دا د بل چې دی اخشه چې دی هغه مړې هغه کړی وو، هغه هم هلته افغانستان ته خو هغه شپه وتښتی دي. پوس مخصه به خو بس هغه مخصه به موږ اوس های کورټ نه ځو، سپریم کورټ نه ځو، او دا خو موږ دغه خو نه یې لکو چې دی ګرځو.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې جرنل سکرټري او خبریال منظور احمد تیرو ورځو کې مشال ریډو ته وویل چې د 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر 30 زیات خبریالان د دندې محل وژل سوي دي. دغه خبره چې تر 30 زیات په هدفي بریدونو کې وژل سوي دي. د رسنیو د اکونو لپاره کارکوونکي ادارې بې پولې خبریالانو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره 5 تر ټولو زیات خطرناک هیواد دی. راپور زیاتوي چې په تیرو 20 کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,468 خبریالان وژل سوي چې درو نیوي له پاکستان څخه دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګی او ریډونکو اوس وخرا غلې د ونی د خبرونه سروي خبرونه هر ونی تاسو لپاره په ژوندۍ بڼه په فیسبوک یوټیوب باندې تاسو اوریدئ شی او د خبرونه ملي حمید زاده وړاندې کوي نو را دي چې وورو سروي او سروي کې تاسو وګورئ.
السلام علیکم ملیحا امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب کتونکو سلامونه مې قبول کړم. علیها میرزاده ما په سر خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو به ښه یې. نن را سره په خبرونه کې د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبی ملمنه ده. شکریا بارکزی افغان سیاستواله، خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده. شکریا بارکزی تر سیاست مخکې یو خبریاله وه. نوموړي په 2005 کال کې د ښځو په مخصوصو چوکو د ولسي جرګې غړي شوه. نوموړي په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوې ده. شکریا بارکزی په 2014 کې له یو برید څخه روغه وتلې وه. د خپل کار په سر نوموړي له دړکو سره هم مخامخ وه. شکریا بارکزی به د ښځو لپاره یوه مجله آینې زن هم جوړه کړې وه. شکریا بارکزی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هیواد پرېښود او نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. نن په خبرونه کې له شکریا بارکزی بیبي سره نیغ په نیغه خبرې کو. تاسو را سره په خبرونه کې برخه خستې شئ او که د میلمنې نه پوښتنې لرئ نو را سره شریکې کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ. د پروګرام په وروستۍ برخه کې له نوموړي سره نیغ په نیغه خبرې کوو. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00022012005 د واتساپ شمیره هم لرو 00020202149 او د سکایپ پته هم لرو مشال ریډیو چې داسې لیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو سروې خبرونې ته ښه راغلاست. ما سره د پراګ په سټوډیو کې نن یو خاص میلمنه ده، افغان سیاستواله شکریا بارکزی بیبي. ستړي مشي.
قدرمن کتونکو او اوریدونکو ته د خپل د زړه تله د مینې ډک سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. موږ ډیر خوشاله یو. زه خو نن ډیره خوشاله او زما ټول ټیم د مشال ریډیو ټول ټیم ډیر خوشاله چې نن موږ سره شکریا بارکزی بیبي په سټوډیو کې نیغ په نیغه خبرې کوي. نو ښه راغلاست تر توایو. ډیره مننه چې تاسو خپل وخت وباسلو موږ لپاره. شکریا بارکزی بیبي، تاسو خو د تعارف محتاج نه یې، کار ستاسو بلها دی. تپوس پوکو زمونږ د شو هغه فارمیټ هم دغه چې د افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
ټول افغانستان سره زما تعلق دی.
ډېر ښه.
سوایم افغانستان نو هغه ټول ښکلی ښایسته جغرافیه چې ده او ټول قومونو ولسونو سره مې تعلق دی. په افغانستان کې ژوندم داسې دی، تاسو نشئ کولی چې زه یو قوم پورې تړلی یم، یو سیمې پورې تړلی یم، ځکه چې دا هر رګ بدن لاندې چې دی یو تاریخ دی، یو حکایت لري او یو ځای نه دی. نو ځکه زه همیشه داسې فکر کوم چې ټول افغانستان سره مې تعلق ده او چې غږېږم هم ماسته د افغانستان
په استازیتوب
غږېږم او دا زما لپاره ویاړ دی.
ډېر ښه. نو تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ شکریا.
افغانستان کې زما ټول ژوند، کریر، سیاست، ژورنالیزم، هر څه چې نیمه ماغه جوړ شوی په افغانستان کې.
بنیاد ستاسو هلته کېښودو
تل.
ډېر ښه. نو اوریدونکو ته خو پته ده تاسو په سر کې خبریاله وې.
بله بله. اول چې مخکې له دې نه چې خبریالۍ ته لاړ شم او دا زمینه برابره شي، د اول ځل چې طالبان راغی نو یو ورځ خو په سړک کې ویډه بولم، ځکه چې ما لور او زه دواړه ډاکټر ته تللي وو او ډاکټر هم ښځه وه، نو اتفاقا هغه ډاکټر موږ سره په سړک کې وه. موږ تقریبا درې تنې ښځې وو، خو په دې درې تنو کې نه پوهېږم څه شی وو، زه یې لږ وډه بولم. نو هغې نه وروسته کور ته چې راغلم ډېر راته دا سخته وه، او ځان سره مې سوچ وکړ چې موږ څه وو او څه شوو. البته طالبان نه مخکې هم هغه داخلي جنګونه او په افغانستان کې هغه هم ښه وضعیت نه و. نو هغه وخت ما هغه بنیاد کورنۍ مکتب مو پریښوده او هغه جنکیو ته مې درس ورکاوه، سبق ورکاوه، او ځکه چې هغه وخت هم تعلیم ښځو لپاره او جنکیو لپاره بند و. او کله چې دا جنکیو ته ما خپل د پوهنتون د دورې قصې کولې یا یونیورسټي دورې، نو دوی داسې یو رقم راته کتل چې داسې افغانستان هم وه. هغوی په ذهن کې بیخي یو بل شی و، ځکه چې هغوی واړه لوی شوله په جنګ کې پنځه کاله داخلی جنگ هغې نه وروسته هم طالبان راغی، نو فکر وکړي چې یو دیارلس ولس پنځلس کلن جنۍ به بغیر د جنګ نه او دې شیان نه بل څه نه یې لیدلی. بیا هغه فضل د خدای و چې بیرته هغه کوم خبرې چې ما دوی ته کړې وې، او ځکه چې ما خپله یونیورسټي جیو فزیکس لوستی و نو فزیک او میتماتکس کې ډېر خوم، هغوی ته به مې درس ورکوه، ډېر ښکلې نمرې واخیستې، هغوی ځینې ډاکټران شو. طالبان چې لاړل بیا نوی نظام چې پیل شو، نو هغه وخت نه ما خپل کریر شروع کړو. بیا چې بن موافقت نامه وشوه له هغې نه وروسته زه بیا ځکه چې زړه مې ډېر ډک و، آینه زن د ښځو هنداره هغه مې جوړه کړله.
چې تاسو سره واقع شوه، تاسو ویلې چې په تاسو لږ تشدد وکړو که نه، نو څه تاسو احساسو آیا دغه وجه به چې تاسو بیا ځان ته سیاست خوښ کړو که نه د سیاست د خوښولو لامل؟
سیاسي فکر هر چا سره یې، خو فرق کوي چې تاسو څومره په هغې باندې باور لرئ. په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې یوه کورنۍ چې سیاست سره یې تعلق نه وي یا دا سیاسي تحولات په افغانستان کې هغې ته زیان نه رسولی، ګټه خو متاسفانه ډیره کمه وه خو زیان یې ډیر. نو موږ همداسې یو سیاسي ماحول کې لوی شولو، مکتب ته چې به تلو یو وضعیت و، کور ته چې به راتلو بل شی به وه، او نو کله چې تشدد سره مخامخ شوم بل شی په ما کې را ژوندی شو چې هغه د جنسي موضوع خبرات، یعنی ځکه چې ته یوه ښځې نه تعلیم کوی شي نه کار کوی شي او نه ډاکټر ته تلی شي، نو دغه ما څه و هغې نه مخکې سیاسي فکر خو و را سره، مګر دغه چې د یو ښځې په صفت باندې تا وړتیا څه شی ده او د یو باتعلیم و باسواده ښځې په صفت باندې مسؤلیت دی د ټولنې په مقابل کې څه ده او نور ښځو جنکیو ته د مسؤلیت څه ده، نو دغه شیان د دې باعث شو چې بیا هغه ما خپل آینه ځان هم جوړ کړو، ځکه چې هغه وخت کې د ښځو په هکله باندې خلک ډېر نه غږېده که نه، هېڅ حتی دې ته یې فکر هم نه و چې ښځې شته نشته. 2001 او 2002 ور پنځه شپږ، یعنی دا هغه کلونه وه چې ښځو ته سمبولیک لږ شانتې توجه کېده، مګر ما د اول نه هغه بنیادي فکر و. دا وخت غواړي چې هر ښځه پوه شي چې زه ښځه یم، مسؤلیت لرم.
سیاست ستاسو په ژوند کې څه غټ تغییر راوستو؟ لکه 2015 کال و چې ستاسو تړاو و.
نه، هغې نه مخکې، هغې نه مخکې، کله چې زه فکر کوم چې په 1999 کال کې چې ما خپل هغه خصوصي مکتبونو دا شیان شروع کړ، کورني مکتبونه خصوصي خو نه شو ویلای، نو هغه د هغې زمان د طالبانو د سیاست او اصول پر خلاف کارو صحیح دا یو، او بل چې زه د رسنۍ کار مې شروع کړ په هغه کې هم هغه وخت د جنګ سالانو په ضد باندې خبرې کول دا ډېره غټه خبره وه، او زما تقریبا ټول فوکس په هغې باندې او دا چې ښځه څوک ده په ټولنه کې. هغې نه وروسته افتخار لرم چې د افغانستان اساسي قانون مې ولیکله، هغه اصلي دګر د جګړې ما غو د اساسي قانون، ځکه چې اساسي قانون مور قانون دی په ټولنه کې، نو هغه وخت وا او بیا پارلمان خو نو وروسته نه خبره وا.
صحیح صحیح، شکریا بیبی. لکه تاسو ذکر وکړو چې یو ځل په خوا چې په لومړي ځل طالبان واکمن شو په افغانستان، اوس بیا حالات بدل دي، تاسو چې خپل ژوند کې یو مقصد ځان ته ټاکلی و سیاست، پای کې څه بدلون راغی ستاسو په ژوند یې څه اثر وکړ؟ بیا په افغانستان کې بل عموم د ښځو په ژوند چې کوم اثر شوی دی لکه تاسو هغه پرتله
کوئ؟ زه نه وایم چې اوسنۍ طالبانو واکمنی په افغانستان باندې تنه اثر ډیر دی، په سیمه کې په دنیا کې تاسو منفی اغیزو اثر وینئ، ځکه چې یو خو دا دی چې د دوی سیاست ښځو په وړاندې ډیره هغه غیر انساني سیاست دی چې نه افغاني دود و دستور منی، نه اسلامي اصول منی، او نه هم د چا خبره په پښتنو کې د سرایج نشته چې تاسو په ښځو باندې پردی ښځو باندې لاس چې کوي وی ډبه وی، او یا هم تعلیم نه محروم کوي که نه. نو دا یوازې هغه شاتک دنه په افغانستان کې نه و، تاسو ګورئ سیمې لپاره دا یو ستر شاتک و. په افغانستان کې نه تنها سیاسي بې ثباتي رامنځته شوه، افغانستان خپل هویت بیرته له لاسه ورکړ که نه. دا ډیر وخت ونیو چې افغانستان خپله بیرته راشي، خپل بیرغ ولري، خپل نوم ولري، او د یو انزوا نه وزي، او بیرته چې افغانستان دنیا سره یو ځای شوله بیرته یو منځوي افغانستان ته لاړلو. دا یو خوا، او بل خوا چې د افغانستان نیمه بدن چې ښځې دي هغې د کار نه، د تعلیم نه، د هر فرصت چې دوی ته پلاس ورکړل شوی هغې نه دوی متاسفانه بې برخه شوله. پوهیږي دا څومره ستونزمن دی؟ یعنی ما خپل د عمر 15 کاله دې مبارزې لپاره ورکه، او نن بیرته چیرته ولاړ یم کله چې 15 کاله مخکې ولاړم. تفاوت په څه کې دی؟ تفاوت الحمدلله نن سبا په میلیونونو افغان میرمنې باسواده دي. دا زما لپاره د بریا او د خوشحالۍ ځای دی. نن که زه خپله دننه په افغانستان کې نه یم، مګر نور زما غږ شته هلته که نه. یعنی هغه فزیک غږ نه، هغه پیام چې زه غواړم وړاندې کړم، هغه لپاره نور ښځې شته چې خپل غږ پورته کړي.
خو شکریا بیبي، لکه چې د ښځې د تعلیم نه محرومه وساتل شوې، اوس د کار نه هم لري وساتل شوې، یو باسواده ټولنه به څنګه جوړیږي؟ تاسو وایئ چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده، هغه نیمه برخه به څنګه پرمختګ؟
موږ په دې باور یو چې تر پایه پورې د تورې تیارې او تورتم او تورې ورځې په افغانستان کې نه کنه. حتمان 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 وای د ظلم کاسه نسکوره ده، د ظلم چې په افغانستان کې دی خامخا به نسکور کیږي.
نو مطلب تاسو د ښځو راتلونکي ته خوشبینه یې
ډیر زیات؟ حتی په اول طالبانو دور کې هم زه ورته خوشبینم، ځکه ما خپل مکتبونه او هغه کورني مکتبونه هم درلوده، ځکه خپله مې درس ورکوه، ځکه نور باسواده ښځې دې ته مې هڅوله او تشویقوله چې راشئ که یو کوټه هم لري هغې نه یو صنف جوړ کړئ او سبق ورکړئ. یو دا دی چې د سیاست د طالبانو څه شی دی، یو دا دی چې د خلکو غوښتنه څه ده. زه په دې باندې باور لرم چې هر باسواده ښځه نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې خپل لور او یا هم نږدې هغه خپل ماحول کې چې جنکیان دي بې سواده پرې نه دي. نو صحیح ده چې رسمي مکتبونه متاسفانه بند شو، مګر زموږ فعالیتونه او د ښځو فعالیتونه خو روان دي. نو ځکه زه فکر نه کوم چې موږ به یو مطلق بې سواد ټولنې سره به مخامخ کیږو. په رواني لحاظ باندې داسې بد اغېز کړی چې دا به 40 کاله نور وخت نیسي چې بیرته جوړ شي.
او شکریا بیبي، تاسو مخکې ذکر وکړو چې پخوا چې طالبان واکمن وو په 1990 کې تاسو د مکتبونو ذکر وکړو چې دا غوی د خوښې خلاف کار وو. اوس تاسو څنګه خپل رول ته ګورئ؟ تاسو څه کولی شئ، څه کوئ د افغان ښځو لپاره چې د سکولونو نه لري دي، د کار نه لري دي؟
نن سبا ما مسئولیت زخته ډیر دی تر هغه وخت، ځکه که زه بیرته ماغه شکریا بارکزی وای نو زه به اوس هم مالته خپل ما فعالیت په فزیکي لحاظ باندې جاري ساته. خو اوس هم خواله همدغه دی چې کوم میرمنې افغانستان سره افغانستان کې دي، هغوی سره زموږ تعلق شته او د هغوی غږ نړۍ ته رسوو. یو خبره. دویم خبره دا ده چې نن سبا تاسو وینئ چې دنه په افغانستان کې افغانستان باندې متاسفانه هیڅ افغانستان په افغانستان کې نارینه او یام سیاسي فعالیتونه لري، دا صرف یوازې ښځې دي. کامل المتحد هم دی موږ ځو او وایو چې ګوري افغانستان خلکو سره په دغه شرایطو باندې مرسته وکړي، که د تعلیم موضوع ده موږ ورځو وایو، او که نړیوال سازمانونو سره دی، که دولتونو سره دی، هغه خپل د خلکو پیام دنیا ته رسو. نو زه فکر کوم په اوسنۍ شرایط کې په څومره محدودیتونو سره چې موږ مخامخ یو، دا هم یو ستر کار دی.
اوریدونکو تاسو ته هم یو یادګیرنه درکو، تاسو سر به خبرونه ته غوږ یې. مونږ سره د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبی ملمنه ده. تاسو مونږ ته په خبرونه کې ټلیفون کولی شئ، د سکایپ له لارې، د واتس اپ له لارې خپل ویډیو هم تاسو خلاصولی شئ، مونږ سره په خبرونه کې برخه اخستی شئ. او رابه شو د شکریا بارکزی بیبی د کار ژوند او هلو ځلو باندې مونږ دا پروګرام کوو خصوصي. شکریا بارکزی بیبی، تاسو په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوي، نو د ولسی جرګې استازې وې، تاسو ولې هغه پریښودو او بیا تاسو
ما نه دی پریښې؟ نه، زه څوک نه یم چې خپل یو مسؤلیت نه ځان وباسم. کله چې نومبر 2014 کال کې په ما باندې هغه انتحاري حمله وشوله، نو هغې نه وروسته څو کسان په هغه کې شهیدان شوه چې سخت خفه او غمجن شوم. نو هغې نه وروسته زما هغه ټول سیاسي او اجتماعي ټولنیز فعالیتونه محدود شو. نو دغه وخت مشران وویل چې خوب دوامدار تهدید سره به مخامخ کېدم، حتی کله نا کله نیمه شپه به دوی ټلیفون کوي چې خپل بچیانو سره تاسو لاړ شئ یو بل امن کور ته یا څه ته. آخر ډېر په تنګ شوم. بیا نو ما ته اتمر صاحب ویلي هغه وخت د شورای امنیت مشري په غاړه وه، وایي رئیس جمهور فکر کوي چې ستاسو امنیت ډیر په خطر کې دی، او لږ وخت لپاره تاسو باندې لاړ شئ چې دغه تهدید کچه ټیټه شي، بیا بیرته خو ستاسو خپل ملک ته راتلی شئ. نو ما بل هیڅ آپشن نه لرم. یو بسته دولت مانه دا غوښتنه کوي چې یوه ښځه لاړ شي، او مال زه څه شی لرم؟ خو یو قلم لرم، یو خبره لرم. په دې باندې خو باید هیڅوک هم څه نه شي، جلاوطن نه شي. په هر صورت نه مې غوښته چې بل څوک زما د فکر او زما نظر په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو ځکه هغه تبعید مې ومنه، افغانستان نه باندې سفارت ناروې ته لاړلم. هلته م افغانانو لپاره مې کار وکړ، هلته هم د افغانانو د حقوق نه مې دفاع وکړ، هلته هم د افغانستان عزت او هویت مې وساته. او که چې کله بیرته د ولسی جرګې ټاکنې کېدلې، ما خپل استعفا غې نه مخکې لیږلې وه. شپږ میاشتې مې د سفارت نه وتلې، مال زه نه شم، ځکه مال چې دا بوټ چې ما اغوستی ما پښو باندې برابر نه راځي، ډېر قید و تنګ دی. تاسو ولسی ګاکی هسته، تاسو غږیږي، تاسو ازادي د بیان لري، او چې ډیپلوماټ شو لسته، بیا هر شی په ډیپلوماټیک ژبه باندې ویل هغه آسانه کار نه و. هغه د سیوزه کې چې جسپن روحان افغانستان سره تعلق لري، بیا نو ستونز منو.
صحیح. نو مطلب تاسو دا غنئ چې هغه ستاسو چې کومه سفارتي دنده واغ بيخي بدله و، ستاسو په ژوند د تغییر هم کو. ستاسو قتل په ناروې کې خزي څنګه زواکمنې وی او کله څه فرق تاسو لیدو؟
هر ټولنه هغه وخت باسیا او ترقی ته رسیدې چې په هغه ټولنه کې ښځې باسوادي، ښځې قدرتمندي، او ښځه په هغه ټولنه کې پرمختګ وکړي. په هغه وخت کې آنا سولبرګ د ناروې صدر اعظم وه، وزیر دفاع ښځه وه، بیا چې بیا خارجه وزارت ته لاړه، همداسې تقریبا نیمای حکومت د ښځو په واک کې وه. نو ځکه هغه یو قدرتمند، پیاوړی او آرام سرمایهدار اشتمن ملکو. نو زه فکر کوم که دغه سیاست سیده چې مثلا موږ افغانستان کې کلتوري او دینی خبرې بل شانت دي، مګر ځان سره مې همیشه فکر کاوه چې ولې موږ نشو کولای لکه نور ملکونو ملتونو پر رقم یو عادي نورمال ژوند ولرو. خیر که پرمختګ لکه ستونزمن دی، که شتمن کېدل لکه ستونزمن دی، مګر حتی اقل دغه عادي او نورمال ژوند، ځکه چې په افغانستان کې چې ما پیادېږي، موږ عادي ژوند هم نه درلوده، همیشه تحولاتو نه ډاک وو. نو دا خبره ما سره وه. او بل ځان سره مې فکر کاوه څومره چې وخت ما خارج کې تیر کړی هغومره زما احترام او قدر افغان میرمنو ته او هغه میرمنې چې په ډیر 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 بد حالت کې او په هغه ملکونو کې ژوند کوي چې هیڅ ورته احترام نه کیږي، مګر بیا هم دوی ژوند کوي، بیا هم مبارزه کوي، بیا هم خپل بچیان لویي، بیا هم خپل تعلیم کوي، خپل درس وایي، سیاست کوي، تجارت کوي. احترام یې ورته ډیریږي ځکه چې دا خپله یو بله مبارزه ده. تاسو درې چنده باید نارینه نه ډیر کار وکړي چې خپل ځان خپل ټولنه کې ثابت کړي.
ډیر ښه، شکریا بارک صاحب. موږ سره یو اوریدونکي دی عمران ملنګ رو را سره دی، ستړي مشه ورته وایي ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. سلامونه.
ډیر مننه ملیحا جانې خور، تا ته میلمنې ته دیا سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو، ستاسو پوښتنه څه ده؟
ملیحی خوری لنډ شانتی پوښتنه کوم. ملیحی خوری میلمنې نه می تپوس دا دا آیا د اوسنۍ حکومت آیا د مخکې حکومت څه کوم نو او دی کی او دی خورجانی ته څوره پرک لیدل چی او بلکې د نن سبا حکومت خو دغه دوام کوي چې یاره مو د سکولونو څخه بند کړي دي، په دی وجه مې نه دي بند کړي. ملي حجانې خور وای زه مور ته ز تاسو په پرده کې راځي سکول ته.
ها
نه آیا مو به دغه سکولونو کولاو کو؟ آیا دغه خبره دوه رښتیا ده که تر څه حدا پرې دا دروغ وای؟
دوی سوي چې سکولونه بند دي، چې سوي چې پرده کې نسی جنہ کې
او یز پرده کی مو تیز تاسو په پرده کې راځي آیا خپل سکولونو تر ځای کنه؟ دی خورجان نه می دغه سوال لته آیا دغه خبره دا رښتیا کوي ک تر څه هدا پوری ک دغه خبره دا دروغ ده؟
سم ده، ډیره مننه عمران ملنګ رو، راز تاسو پختنه واپس شکریا بارکزی بیبی ته تکراروم ځکه وی نشي اوریدي. نو شکریا بیبی. عمران ملنګ رو ټلیفون کړو، دوی تپوس کوي چې اوسنی چې کوم حکومت ته په افغانستان کې د طالبانو دوی وی چې دوی سکولونه بند کړي دي او د دې تر شا یې لته خي چې جنکه چې سکولونه ته ځي نو دوی پرده نه کوي. نو دوی وی دا رښتیا هم داسې ده؟
نه، دا غلطه ده کنه. دا څنګه دوی دا خبره کوي شي؟ الحمدلله افغان میرمنې تل په پرده کې وو. زمونږ مکتب چې ما پیا دیږي از 50 کلونه زما عمر ډیر دی، خو 50 وش میره یعنی نیم قرن کیږي. حتی ما مور چې 50 کلنه ده دا هغه وختونه چې ما دا مکتبونه د جنکۍ او الکانو سره بیل دي، یعنی موږ په افغانستان کې ګډ مکتب ګډ سکول نه لرو، بیل بیل. او بل چې ما پی دیږي حتی د ډاکټر نجیب او د کارمل په وخت کې هر ټیکری په سره ول مکتبو کې دا یو څه دی، اصول دی، مطلق مطلق اصول. صحیح. او الحمدلله افغان جنکۍ، افغان میندې، خویندې، میرمنې ټول با پرده، با عزت او پتمنې خزې دي. نو دا هغه مسایل دي چې طالبان یې وایي. زه فکر کوم طالبان بل هیڅ شی نه لري. یو ځلې راغی وایي چې ولا دغه څه چې کوم دی درسي کتابونه دي کې موږ غواړو اصلاحات راولو. ښه، دا څه رقم درس دی، دا څه رقم اصلاحات دوی راوستی چې هلکانو لپاره صحیح ده، اسلامي ده، جنکیو لپاره نه ده. کنه دوی نه غواړي چې اعلانن وایي چې خویندو ورونو موږ نه غواړو چې ښځې تعلیم وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. موږ هغه ډلې چې نه خپل هم تعلیم کړي او نه غواړو بل څوک تعلیم وکړي. اوس موږ خپل کلونه که خپل خویندې که خپل ښځې پرېدو بار ته چیرته لاړ شي تعلیم وکړي تحصیل وکړي، هغه بېله خبره ده. اوس مثلا د دوی کورنۍ پاکستان کې، قطر کې، امارات کې، سعودي کې، اروپا کې ژوند کوي او د تعلیم نه برخمن دي. یو نه غواړي چې جالبه ده او چې حتی د دوی یو ډېر ستر مشر نه یې په ټي وي شو کې پوښتنه وکړله چې ستا لور څه کوي؟ وایي ورته ښځینه معلم راځي کور کې درس ورکوي. و بدبخت خو ته پیسې لري، کوای شي یو بل ښځه چې هغه با تعلیمه ده راځي ایتا لور ته درس ورکوي. او که دا عمل کوم داسې لاړ شي خو بیا نو بل ښځینه میرمن هم با تعلیمه نه پاتې کیږي چې راشي چې نورو ته تعلیم ورکړي. یعنی تعلیم سره د دوی شوق د خپل ښځو، جنکیو، خویندو لپاره شته، مگر د افغان ولس لپاره نشته.
شکریا بیبی. یو بل تپوس په کومه لکه پروګرام کې خو کم وخم پاتې دی، دا تپوس خامخا کول غواړم. په افغانستان کې د ښځو سیاسي ځواکمنی ایت تاسو څنګه ګورایا؟ ښځې پیاوړې پاتې شوې دي په سیاسي توګه؟
ګوره، طالبان وایي موږ ناتو ماته کړه، امریکا مو وشړل، مګر د افغانستان ښځو په مقابل کې دی ناکام پاتې شو. نو زه ځان دومره پیاوړې ګڼم، هغه ډله چې دا کوي
چې دا ټول ناکام کړل د خوځو ته ناکام شو.
او یو بل تپوس په ایران کې چې څه حالات ولیدل شول، خزی را پاسې دی سړی هغوی سره ولاړ پاتې شو. په افغانستان کې چې خزی اوس راوتې دي دوی مظاهره وکړې د خپلو حقونو لپاره، سړی ولې چپ پاتې دي؟
دا دوه مختلف خبرې دي. د ایران خلک هماغه پوهې ته رسېدلی، یو نړیوال حمایت ورسره شته، دویم متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې زه دا نه وایم چې زموږ نارینه طالبان یا د هغوی اصول مني، ځکه نارینه هم ډېر د هغوی حرمت او احترام تر پښو لاندې کېږي، هغوی هم وهل کېږي او ټکول کېږي. مګر کېدای شي دوی هغه ځان ته بېغیرتي وګڼي چې راشي او طالبانو په مخ کې خپل غږ جي کي چې بېرته یې طالبان ووهي. که نه ښځې خو وایي چې موږ خواس یم سلا نه لرو، مګر نارینه خو بیا په دې فکر باندې نه دي، خو یوه بله ډله سلا سره بیا د طالبانو په مقابل کې ولاړ ده. زه جنگ نور افغانستان لپاره نه غواړم، مګر د ایران که ایران خلک هم د دنیا نه حمایت نه درلوده نو فکر کوم چې حتی د هغوی مظاهرې به اخبار هم نه کېده، ځکه چې اوس د دنیا سیاست هماغه خواته روان دی او په ایران کې د تعلیم کچه ډیره ده، د هغه خود آگاهي چې موږ ورته یو په ټولنه کې او هغه درک چې دوی لري هغه ډیر دی. د نظام سره مخالفت فکر نه کوم چې ایران او افغانستان کې متفاوت وي، کېدای شي په یوه کچه باندې، مګر تفاوتونه په جوړښتونو کې شته، په مسؤلیتونو کې شته. زه فکر کوم ډیر زر به موږ خپل افغان رونه هم خپل څنګ کې ولرو
انشاءالله. او یو تپوس په کول غواړو او ریډونکي به هم اوریدل غواړي چې کله په 2021 کې طالبان واپس راغلل، مونږ داسې اوریدلی دي چې تاسو ډېر د ستونزو سره مخامخ وئ او ډېر په مشکلو حالاتو کې له هېواده وتلي وئ، هغه تجربه څنګه وه ستاسو؟
ترخه. اول خو ما زړه نه کېده چې زه خپل وطن پرېږدم، خپل کور پرېږدم، خپل هویت پرېږدم، مګر دا هم ځان اما لپاره ډېر ستونزمنه وه، ځکه چې کله ناکله په 50 کاله ورکه چې خپل نوم هویت او تاریخ جوړ کړم که نه، مګر دغه نوم او هویت او تاریخ په هغه وخت کې زما لوی ستر دښمن و، نه تنها ما لپاره بلکې هغه خلک چې زما لپاره پناه راکړې وه او ما سره یو ځای وه. نو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې زما مسؤلیت هم دا و چې بېرته باید هغه غږ شم چې ومه. نو ترخه تجربه وه، خدای دې بیرته هغه ورځ راولي چې په سر لوړی په آبادۍ او په خوشحالۍ بیرته هر افغان خپل وطن ته منډې وهي. هغه مې کور دی، هغه مې ګور دی.
ډېر ښه، شکریہ بارک زی بیبی، ډېره مننه. بس په اخره کې بس تاسو نه تپوس کول غواړو، زمونږ ټولو اوریدونکو او کتونکو ته بس تاسو څه پیغام وي؟
زما پیغام هغه دی ټولو نه خم دا دی چې یو بل سره مینه ولري او احترام، او کله هم هیڅ دښمن ته که ستاسو کې فکری او یا هم ستاسو چاپیر ځای مه ورکوئ چې یا تاسو ستاسو ملک ستاسو کورنۍ تباه و برباد شي. ګورئ که لږ هم دښمن ته تاسو ځای ورکه پوه شي چې نور تاسو هغه په خپل لاس باندې خپل ژوند لپاره یو دایمي دښمن پیدا کوئ. نو زما غوښتنه هم ټولو نه هم دا ده چې احترام او مینه مهروي.
ډیر ښه، ډیر مننه، شکریا بارک زی بیبی چې تاسو موږ له وخت راکو. اوریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک یوټیوب کتونکو، دا و د نن په خبرونه کې شکریا بارک زی بیبی چې موږ سره نیغ په نیغه په سټوډیو کې خبرې کولې. موږ امید کوو چې نن نه پروګرام بس تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا د پیخوري بنګړي د ماچا سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا د پیخوري بنګړي د ماچا سترګې توروي ما په ملنګ کې لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا
شنگ ورکا چو دے پی جنم بنگلو تا شنگ ورکا چو دے پی جنم جس ترگ تو روی ما بملن کے لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگی دی ماچا